السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د سپټمبر د میاشتې 14 نیټه دا ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د سار لسو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او د سیمه په اړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سروې لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه. اول د خبرونو سټکی، په اسواد کې په یو بمی چاودنه کې د ځایی امن جرګې مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو پر لتوال وای دوی د خپلو غوښتنو لپاره سبا د ځایی انتظامیه سره خبرې کوي، او آذربایجان وای د ارمینیا ځواکونو سره په نښته کې 50 سرتیري وژل شوي دي. تفصیل: په اسواد کې په یو بمی چاودنه کې د یو ځایي امن کمیټې غړي ادریس خان په ګډون 15 کسان وژل شوي. د اسواد پولیسو مشر زاید نواز مروت پرون مشال ریډیو ته پیښه تایید کړه، خو د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه البته سونه ویل.
کبل بارا باندې 15 کسان شهیدان دي او ایډی بلاست دي. وی ساو راځي سپټن انویسټیګیشن نو باز په تنه اوی ډډ باډی دوی شفټ هاسپټلز.
خو بیا یو ځایي خبریال مشال ریډیو ته ویل چې د ځایي امن جرګې مشر ادریس خان ګاډي پرون هغه وخت پر ریموټ کنټرول بم چاودنه کې پنخه شو چې کله دې د یو شخصي کار لپاره د تحصیل کابل کوټ کې سیمې ته پلار وو. په پیښه کې ادریس خان دغه دوه ساتونکي پولیس او دوه لاروي کسان وژل شوي دي. د طریقې طالبان پاکستان ویان محمد خراساني رسنو ته په یوستولي پیغام کې د حملې ذمواري منلې ده. اخوا د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې غندنه وکړه. ویل چې وارو تبه سزا ملاویږي. د پاکستان پوز ادا کوي د خیبر پښتونخوا د کورمې په خرلاسو کې د افغانستان لغاړي د ډزو په تبادله کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې وویل چې د خرلاسو په پوله د افغانستان لخوا وسوالو په پاکستاني او سرتیرو ډزې وکړې چې دوی هم جوابي کاروایی پیل کړه. پوز وایي په ډزو کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او د استخباراتي معلوماتو پر اساس وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله وخت ده. په بیان کې ویل شوي چې وژل شوي سرتیري د کرک، جمرود او د ملکن درګیو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان د ترهګرو لخوا د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف د کارولو غندنه کوي. د دغو سرګندونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ضد د اوتمانزو پر لتوال وایي د امنیت ټینګولو په اړه د طریقې کار په پاتې تفصیل دوی سبا له ځایي انتظامي او حکومت سره کښېني. د پرلت مشر حاجي احمد سعید پرون مشال ریډیو ته وویل د اګست 12 راهیسې د دوی روان پرلتو ستر لښکر شکل خپل کړی چې دوی په بېلابېلو ځایونو کې کښېني. نوموړي وویل د دوی غوښتنو کې 25 نکات وو چې درې پکې په دې وجه ونه منل شو چې د انتظامیې په دایره اختیار کې نه راځي. د سعید په خبره د امنیت ټینګولو په پاتې طریقې کار اصولاً اتفاق شوی او د نور تفصیل لپاره دوی بیا کینی. نوموړي ویل دوی له حکومت غوښتي چې د چاپی وهلو طریقه کار د سم وي، ځایي خلک د نه ځورول کېږي او بېګناه خلک به نه اوچتول کېږي. د اوتمانزو پرلت تر هغې وروسته پیل شوی چې وسلوالو د جولای په 14 په میرعلي کې د جمعیت العلما اسلام فیګون دوه سیاستوالان او دینی عالمان ووژل. وروسته پولیسو دعوه وکړه چې د کاري سمی الدین کاري نومان او وزیرستان ځوانانو د تنظیم د څلور غړو په وژنې تورن 15 کسان یې نیولي او ورڅخه یې پلټنې پیل کړي دي. خو د اوتمانزو قبیلو تر سر لاندې د روان پرلت مشان د پولیسو له طریقې کار مطمئن نه دي. د افغانستان په پکتیکا کې میشت وزیرستان کډوال غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو انګور اډې او غلام خان دې تک را تک ته پریښودل شي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل په وزیرستان کې خپلوان دي، خو د پاکستان پوله ساتونکي سرتیري اوړېدو ته نه پرېږدي. پاکستاني او چارواکو د دوی د غوښتنو په اړه لاس نه دي ویلي، خو د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي محمد امین حذیفه مشال ریډیو ته وویل چې پر دې مسله پاکستاني چارواکو سره رابطې کړي، خو لا یې څه نتیجه نه ده ورکړې. او د آذربایجان د دفاع وزارت ویل چې د نسلي ارمینیایي ځواکونو سره د شپې مهال په نښتو کې 50 سرتیري وژل شوي. دا تر هغې وروسته دا چې ارمینیا وویل لږ تر لږه 9 سرتیري په جګړه کې وژل شوي. په 2000 کال کې د ناګورنو کراباخ سیمې په سر د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د شپږو جګړې وروسته دا تر ټولو خونړی هغه ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې د سپټمبر 14 سرحدي نښتې ته په اشارې سره وویل چې د ارمینیا د پارونې په نتیجه کې په پیل شوې نښته کې 50 آذربایجاني پوځیان وژل شوي دي. روس ویل چې په منځګړتوب یې د دواړو غاړو ترمنځ اوربند شوی، خو آذربایجان د ارمینیا نسلي ځواکونه تورن کړل چې د توپخانې او درنو وسلو د استعمال په اړه له تړون څخه یې سرغړونه کړې ده، خو ارمینیا دا تورونه رد کړي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. اوریدونکو، ستاسو پام د لومړي رپورټ په لور راګرځوم. تاسو خبرونو کې هم واوریدل، پولیس چارواکي وایي د سواد د برابانډې په کوټ کې سیمه کې تیر ماښام د سړک غاړې خښ پام چاودنه کې 5 کسان وژل شوي دي. پولیسو مشال ریډیو ته د وژل شو کسانو شناخت په اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې یو خبریال د پولیسو له خولې مشال ریډیو ته ویل وژل شوي کسان د سواد تمن جرګې مشر ادریس خان، دغه دوه پولیس ساتونکي او دوه ولسي وګړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پیغې غندنه کړې ده او ذمهوارو د سزا ورکولو هوډ څرګند کړی دی. طریقې طالبان پاکستان د پیښې ذمهواري منلې. تفصیل د مجید بابر نه.
په سواد کې پولیس چارواکي وایي چې په بره بانډه کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سواد د پولیسو مشر زاهد نواز مروت وویل،
بره بانډه کې بل بارہ بانڈے کا 15 کسان شہیدان دے اور آئی ڈی بلاسٹ دی اس آن رائی اس پتنگا لگسٹیگیشن میں بارہ پتنگا نہ ابھی ڈیڈ باڈی بینگ شفٹڈ ہاسپٹل سے ہاسپٹل.
د پولیسو مشر زاهد نواز مروت د مشال ریډیو د بیا بیا پښتنو باوجود د دغو وجل شو کسانو شناخت څرګند نه کړو، خو په سواد کې خبريال فضل خالق مشال ریډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د سواد امن جرګې د مشر ادریس خان گاډې په نخښه شوه.
دا ادریس خان او تخسر د خپل دوو محافظو چې هم پولیس هغه سره د تلو کوټ کې نومی یو زیاده په دې تحصیل کابل کې پس خپل ذاتی کار باندې تلو او ته واپسی کولا چې پلار کې د تا ریموت کنټرول بم پروتو هغه د زیته لیدې نو پاره کې دوی درې وړه دا ادریس خان او سره داغت محافظین چې کوم پولیسو هغه او تر لاروی کسان هغه هم په دې کې پاټم باندې پاټک باندې مړدي او کم چې گاډه دې هغه ډیر زیات تباشه دی. پولیس خو ډیر پګرانه باندې نن موږ سره رابطه وشو او بیا ډیر پګرانه باندې دا خبره او کنفرم کړه، خو دا پیسو مطابق دا ریموت کنټرول بمو او دا په دې ځمکه کې خښ شوی او په گاډي لا تر اوسه پورې دا ابتدایي رپورټ دا دی او بیا هغه الته رسیدلی دي دغه علاقې چاپیرا ګنډلی ده او سرچ اپریشن نه سٹارټ کړی دي.
په سواد کې یو سرچینی د نوم نه خوډلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې ادریس خان په 2008 او 2009 کال کې په سواد کې د پاکستانی طالبانو پر ضد د حکومت او پوسټ په ملاتړ یو امن کمیټي او لخر جوړ کړی وو. د سرچینی په خبره په سواد کې د ترهګرۍ پر ضد ادریس خان یو لوی مبارز او پیاوړی غږ وو او زیاتوي چې په ادریس خان د دین مخ کې هم بریدونه شوي وو، خو هغه ترې روغ وته وو. بلخوا په صوبایي سملای کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وای چې د نامنې د دې پیښونه ثابت شوه چې صوبایي حکومت د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې ناکامه شوه.
د ریاست پاکستان په آئین آرټیکل 9 کې واضح ذکر شوی دی چې ریاست ذمہ دار دی. ریاست ذمہ دار دی چې هغه به هر وګړي سر او مال ته تحفظ ورکړي. اوس دا تحفظ چې دی هغه دلته ملاو نه دی، موجود نه دی. نو دی خو هندوستان نه دی ذمہوار، نه افغانستان ذمہوار دی، نه ایران ذمہوار دی. زمونږ دا ریاست او دا حکومت یہ ذمہوار دی.
په دې اړه د صوبایي حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سواد د پیښې غندنه وکړه او هوډ یې څرګند کړو چې هیڅ چاته به د صوبې د امن خرابولو اجازه ورنکړي.
غلط واقعه دا، مجرمانه واقعه دا او مجرمانه سرګرمي دا او دا غیر پر نتیجه کې لکه دا غوش دا پاکستانو دا دې یقیناً چې سم مجرمان دي هغه به ان شاء الله گرفتار وو. پولیس به هم کاروای کوي او نور هم چې کومه اداري دي هغه هم دغه
بیرسٹر محمد علی سیف مشال ریڈیو سره په خبرو کې دا دعوه وکړه چې د پاکستانی طالبانو سره د روان کال د مئی میاشتې نه د افغان طالبانو په منځګړتوب په کابل کې د سولې د خبرو په نتیجه کې شوې ډزبندي اوس هم پر ځای ده. نوموړی د سواد په پیښه کې د پاکستانی طالبانو لاس لرل ردوي، خو مشال ریډیو ته پاستول شوی بیان کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د ادریس خان د وجنې ذمہواري منلې.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي.
یو اور کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک ان سی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پکتیکا کې میش وزیرستانی کډوال تور پورې کوي چې پاکستان خوا ته پوله ساتونکي ځواکونه یو وختو ته نه پرېږدي. دوی مشال ریډیو ته ویل د پولې هغه غاړې ته نیمایي کورنۍ په وزیرستان او نورو سیمو کې آباد دي، خو په پاک افغان پولو غلام خان لارې او انګور اډې ورڅخه د تیرېدو اجازت نه ورکول کیږي. په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي دوی د پاکستاني اړوندو چارواکو سره په بیا به په دې لړ کې تماس نیولې او کوشش کوي چې خلکو او ناروغ لرونکو ته په تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړي او ستونزې حل شي، خو پاکستاني چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې.
په پکتیکا کې مشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پولیساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګور اډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو انتظار کوي، خو حتی د دوی ناروغان نه پریښودل کیږي. وزیرستانی کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوښتو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی. خدای مشال راډیو ته وایي د اوښتو هیڅ چاره نشته.
دلته مې نن بانګیر اډه په ګډمند لسمه شپه ده چې وي سوري واړي کې وډګر سره دي، زنانر سره دي، نمو کیس پرش دی، نمو پا گولم خون گڑ بند پرش دی، چه ده خدای ده پرا مشتا دا سا تاریکا جوڑا کو، ده لیرده تا جوڑا کو، نن ملا سم آشپا ده واری که اوڑ کر سرا دی، زنانر سرا دی، هست سرا تارا ده مشتا ریکا نشتا.
پا برمل که او بل مشت وزیرستانه کدوال، زروات خان وی ده دوی نیمه کورانه پا وزیرستان او نیمه کورانه پا برمل که اوسیگی، خو نه دوی ورتللیشی او نه هاگوی تا ده ورتاگ اجازه ورکوی.
نیمه کارا مورا کیزا پا شمالی وزیرستان که ویسورا ده نیم دلتا ویسوری، نه آر پرش دی نه مور پرش دی، خاص کرده پکتیکا والی نه مده ویلا دو چه ده خدای ده پرا ده لیار ده مش ده خلوصا کو ده انگیرا ده گرد ده یر ده خلوص کو او یاد ده گلم خون گرد ده خلوص کو در تکلیف دار ده مش ده نیت سشی ده ایکان جوڑی شی آسمانی نر ته بند کردی دی در مشکل ده مش ده
ده سیف الله قوم ده کبلخیل و سیدون که نصر الله ده طالبان و له حکمت او په غلوری که ده وزیرستان ده شورا و جرگی نواری چه قبایل تا ده انگور اډه یا غلام خان لاره خلاصه کی
مرده افغانستان اسلامی امارت نه او د پاکستان چې کیم د میر د وزیرستان د جرګې شورا د دغه کسونی دغه میر د غشتره دو چې میر قبایل ته دا خاص کر د دې انګیرا ډې یا د ګولم خون کی مایوال یاري مشه د دادې خلوصا کوچ د خلک د مشکلات نه باشي مش په د خطول یاري سي او د خلک په دل یار کې مړه شو.
وزیرستاني کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدي سکال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب عملیاتو له کبله پکتیکا او خوست واوختل په تاګه ورته تحقیق لستون ز سره مخامخ دي.
نو مې ګول امیر خان دای کوم سای پالای کو بل خلیا چې کیما دو دنده طریقه کا وشو چې د پرشن شری شه د شمالي وزیر ستان ولا تا وته کوله چې میږي باند کړی ون مړه ګوډ شي په خاطر به تل یاره کې مړه کړی ایس طریقه نشته به مورون رشوی ډېر سره به ذات شپې ډېر سره به لیاره شوی
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وای دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړی کینولي او هڅه یې داده چې خلکو او ناروغ لرونکو ته په تاګ راتګ کې اسانتیاوې برابر شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وای
د پکتیکا ولایت انګور اډې د ګیټ باندې ته دغه د خلکو کنيستون زده او دغه د سرحدونو خلک ته د الته دوشتي ولري دی د لیلري مکه د ګیټ مسلمان د ګیټ مسلمان وروړه شریک کړي ده د عبارت انشاره مو کوشش کوو او د کوشش مو روان کړي ده چې د خلکو ته زمينه برابر کوو اسانتیا جوړ شي.
دی یادونه ورده د پکتیکا د انګور اډې پشان د خوست په غلام خان او د پکتیا د پټان ولسوالۍ پر لار هم وزیرستاني کډوال او نور مسافر لوار تستون سره مخامخ دي او تل سنوی سره په خبرو کې په تاګه ولاته کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
د پیښور د کسابانو غوښو دوکاندارانو اتحادیه ادا کوي چې په سارو کې د سرمنې ناروغي لمپی سکن ډیزیز له امله خلک د غټې غوښې له خوړو ډډه کوي چې د دوی کاروبار یې خراب کړي. دوی مشال ریډیو ته وویل د تاوان له امله د غټې غوښې کاروباریان دوکانونه بندولو ته مجبور شوي دي. حکومتي چارواکي مني چې په ولس کې د یرې له امله د غوښې خوړو رجحان کم شوی، خو داسې نه ده چې د کاروباریانو دوکانونه بند کېدو ته نږدې دي یا بند شوي دي. د پیښور ضلع انتظامیه وایي د کمپین له لارې په ولس کې آګاهي خپروي چې لمپی سکن ناروغی په انسانی صحت بد اثرات نه پریوزی. نور تفصیل له مجید بابره.
د پیښور د قصابانو اتحادیه داوه کوي چې په ولس کې د لمپی سکن ناروغۍ د ویرې له امله په سوونو د غوښو دوکانونه بند شوي دي. د سپتمبر په 14مه مشال لیریو سره په خبرو کې د پیښور ډیویژن د قصابانو او د غوښو خرڅولو د دوکانونو د اتحادیې جنرل سکرتر حاجی نظرګل وویل چې له کله نه په غواګانو کې د لمپی سکن یا د سرمنې د غوټه کېدو ناروغي خوره شوې ده. په ولس کې د غوښو خوړو رجحان کم شوی دی چې له امله یې په سوونو دوکانونه بند شوي دي.
په پیښور ډیویژن کې تقریبا دی وخت کې 1700 دوکانونه دي. نو په 1700 کې به 200 دوکانو کولوي، باقي ټول خلک بس خراب تراب دي، مطلب په خپل حساب کتاب باندې ګډ وډ نه پويږي چې څوک دا بالکل بند دي. دا 1700 دوکان کې کم از کم یو دوکان کې 4-5 کسان خو کار کوي، هیڅ هیلپري څه کاریګری کیپري څه مطلب سی څه سی سیل کیږي د 50,000 اوس 50,000 دو ڈھائی لاکھ روپے سیل بو، 2-2.5-3 لاکھ روپے سیل بو. دی کہ دا سے کسان سٹے چاگی دور دے 2 سارو لالی سو کی دا سے چلے سا لالی نو لسو والا با 2.5-3 لکھا سیلو آ 2 سارو لبال ریڈی آتی آزارو نو آگر آلو لسو ضرور تا
د قصابانو د اتحادی د مشر حاجی نظرګل په خبره د سارونه انسانانو ته د لیمپی سکن د ناروغۍ د لګیدو افواګانو د غټي غوخي کاروباریانو ته تر ټولو زیات زیان رسولې ده. د نوموړي په خبره د پیښور په نوتیه بازار صدر هشنګری ډکی نالبندی کیسخوانی حیات آباد یونیورسټي روډ 400 روډ او په افغان کالونی کې د غټو غوخو کاروباریان تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. په دغه کې یو د پیښور د دریاب کالونی د غوخي دکاندار ارشد علي بیا وایي چې د افغانانو د هغه کاروبار د 500 تر 80% پورې اغیزمن کړی دی.
تقریبا 60% نو غریا دا غټ اختر نه رسو د دې نه رسو خلک نو غری او لګ زمون په کاروبار هم تقریبا 50% اثر دی. یره ما به دوره د 15-16 دانه لاله دی.
د خیبر پختونخوا د لایف سٹاک د ادارې مشر ډاکټر علمزیب د سپتمبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې د دوی د شمیرو له مخه د زمشو ضلعو په ګډون په ټوله صوبه کې هر کال 50-50 لکه غټ او واړه څاروي حلالېږي. خدای ونه ویل چې د لمپی سکن د ناروغۍ له امله په صوبه کې د څارو د حلالولو په شمیره کې څومره کمښت راغلی.
پرایویټ سټاتر او دی ګورنمنت سټاتر صدې کې کې پی سی ټی دی یو کال چې تخت کې دا څه څو نیم نه کنه خو دې نو کې دې دا غږ یو ځار ټول سټی سلاټینګ دی ته په خاور واري نه پا ایا چې اوب بات کې ځان الله لکه دې په بور دې ځان الله لکه دې ته خانو کې ځان الله لکه دې سټی سلاټینګ په هر ځای کې دې اوس موږ دې چې راستوم کوم دې کوم سر صاحب دی الله لکه کوم دې نه لای او موږ چې کوم خپل صاحب او تم دا دې ټیم کړ
ډاکټر علمزیب خان وویل چې په ولس کې د آگاه لپاره کمپینونه کړي چې د لمپی سکن ناروغۍ له امله د سارو غوښې او شوده نه اغیزمن کیږي او انساني صحت ته هیڅ زیان نه رسوي. خو د سربند سیمې محمد شکیل د سپتمبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې د دې کمپینونو باوجود د هغوی کورنۍ د غوښو خوراک بند کړی دی.
ډیر ټایم وړه چې خلکو پریښی ده، بس اختر کې خلکو خوړلې ده، نږدې ورځو کې چام نه راوړي، پی چې کوم دي هم خلکو پریښی دي، بازار نه نه راوړي، څوک مل پیک یوز کوي چې سره خپل خوا ده هغه خپل پی چې کوم څاروي ټیک دی هغه استعمالوي. حکومت ورته ډېر دغه ولګول، مطلب روډز باندې بینرونه ولګول چې یاره غوښه او پی تاسو استعمالولی شي او بیا هم خلک هېرېږي او نه استعمالوي.
د پیښور په ضلع انتظامیه کې د څارو د منډیانو او د غوښو د نرخونو د څانګې اډیشنل ډیپټي کمشنر کامران فرید د غوښو د دوکانونو د بندېدو په اړه سونه ویل، خو د مشال لیډیو د پښتنې په لیکل شوي ځواب کې نوموړي وویل چې ولس دا مهال د غوښو د خوړو نه ډډه کوي. د نوموړي په خبره د پیښور د ضلع انتظامیه لخوا کمپاین پیل شوی چې پکې ولس ته د لمپی سکن ناروغۍ له امله په انساني صحت د بدو اثراتو نه کېدو په اړه آگاهي ورکول کیږي.
د مجید بابر رپورٹ تاسو اوریدو. مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پاکستان تحریک انصاف وای د هیواد د سیاسي مستقبل او جمهوریت بحالې لپاره د پارټي مشر عمران خان د عملی فارمولا وړاندې کړې. د پوز د نوې مشر ټاکنه د انتخاباتو پس جوړیدونکي حکومت وکړي. وی خوازینی سیډونکو وای دا کار یوازې په هغه حال کې کېدی شي چې د پوز موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده وغځول شي. هلته د پوز مطبوعاتو څانګې د روان کال په اپریل کې ویلي چې جنرال باجوا د خپل کار موده غځول نه غواړي. زمونږ همکار منور شاه په دې اړه رپورت جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری وای چې د راتلونکو انتخاباتو کولو لپاره د اسټابلیشمنت په خپل حال کې پاتې کړل شي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح د پوز لپاره کارول کیږي او په دې هیواد کې د پوز د موجوده مشر د کار موده سا کال د نومبر په پای کې پوره کیږي. نو د آئین تر مخه په کار ده چې حکومت تر هغه وخته د پوز نوی مشر وټاکي. فواد چودھری د ستمبر په 14 په خپل ټویټر لیکلی چې د هیواد د سیاسي مستقبل او د جمهوریت د بحالۍ لپاره عمران خان عملی فارمولا وړاندې کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د ستمبر په 12 د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون دنیا نیوز سره په مرکه کې وړاندیز وکړ چې د پوز د نوي مشر ټاکنه د انتخاباتو نه پس جوړیدونکو حکومت وکړي. خو خبریال مظهر عباس د ستمبر په 14 مشال جوړیو ته وویل عمران خان یو بې ځایه بحث پیل کړي چې د حکومت تر څنګ په پوز هم د ناخوښۍ اظهار کړي دي.
عمران خان صاحب یو غیر ضروری بحث پیل کړی دی. هغه چې د فیصل آباد په جلسه کې د پوز د مشر د تقرری په اړه کومه خبره کړې وه، په هغې د پوز لخوا هم ناخوښي ښودل شوې ده. اوس چې وایي د پوز د مشر ټاکلو کار دی تر راتلونکي حکومت ته جوړېدو پورې وغځول شي، نو دا خو ممکنه نه ده، ځکه چې په هر حال کې به راتلونکي انتخابات وخت اخلي او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده په نومبر کې ختمي کی. البته دا کېدای شي چې د جنرال باجوا د کار موده وغځول شي، خو دا کار هم عمران خان ته واره نه خوري، ځکه چې له هغه سره خود عمران خان تعلقات له لوړاندې خراب دي.
د یادونې وړ ده چې د پوز د مطبوعاتو د څانګې مشر میجر جنرال بابر افتخار سږ کال د اپریل په 14 په پینډۍ کې وی خبري غونډې ته وویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل کار موده غځول نه غواړي او که وغځول شي نو هم یې نه قبلوي. سږ کال د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ د عدم اعتماد تحریک په ترڅ کې د اپریل په 14 د عمران خان حکومت ختم کړ. له هغې راهیسې نوموړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې جلسو او جلوسونو ته دوام ورکړی چې پکې نه یوازې د موجوده حکومت بلکې په اشارو کې د پوز د مشرتابه پر ضد هم ویناوې کوي. دا راز په ټولنیزو رسنیو کې هم د پوز او جنرال قمر جاوید باجوا پر ضد وخت په وخت حالې ځلې شوي او حکومت تور لګوي چې د دې هر څه تر شا تحریک انصاف لاس لري، خو یاد ګوند دا تور ردوي. بلخوا خبریاله او لیکواله نسیم زهرا وای عمران خان غواړي چې حکومت ته مشکلات جوړ کړي او حزب اختلاف زیاتره هم دغه ډول کردار ترسره کوي. نوموړی د ستمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل حکومت ته پکار ده چې بغیر له کوم فشار خپل آئینی ذمہواری ترسره کړي.
د دې لپاره یو قانون شته او د هغې په رڼا کې د پوز نوی مشر ټاکل پکار دي. په دې کې د موجوده مشر د کار موده غځولو بحث ته څه ضرورت دی؟ په آئین کې واضح لیکل شوی چې د پوز د مشر د کار موده پوره شي نو هغه به ریټایر کیږي او دا د وزیر اعظم اختیار دی چې د پوز نوی مشر بټاکي. حکومت دی د آئین مطابق د پوز نوی مشر وټاکي او په دې لړ کې دی د عمران خان د غوښتنې پروا نه کوي، ځکه چې هغه د آئین او قانون نه بهر ده.
دا راز د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د ستمبر په 11 د شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په خبرو کې وویل عمران خان غواړي چې پوز دی بیا د حکومت ترلاسه کولو لپاره له ده سره مرسته وکړي، که نه وي نو دی به ورته د زیان رسولو لپاره هر څه کوي. د پاکستانی پوز د مشر د انتخاب په موضوع تر هغه وروسته بحثونه پیل شول چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 14 په فیصل آباد کې وی جلسې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف او آصف علي زرداری غواړي چې د خپل مالی درغلې پټولو لپاره د پوز د مشر څوکۍ د خپل خوخي یو جنرال ته ورکړي. آی اس پی آر د ستمبر په 15 د خان د سرګندونو یو ورځ وروسته په بیان کې د حیرانتیا سرګندونه وکړه. وی ویل چې آئین د پوز د مشر ټاکلو طریقه کار واضح کړي او دا چې پوز د آئین د سر لوړی هوډ تکراروي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم په هغه ورځ د عمران خان دا وارات کړه ور باندې سخت تنقید وکړه. عمران خان د دې په جواب کې ویل چې د مخالف ګوندونه یې بیان ته غلط رنګ ورکوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په داسې حال کې چې سونه وړاندې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپے ارزښت په زیاتې دوشو او تمه کېده چې کله پیسو نړیواله اداره ایم ایف پاکستان ته پور ورکړي نو ورسره به د روپے ارزښت نورم خشي. او په تیرو سورزو کې د دغه قرضې تر لاسه کولو باوجود یو واری بیا د روپے ارزښت کم شوی او په دې هیواد کې اقتصادي بې یقیني رامنځته کړې. د ډالر په مقابل د روپے بیې کمېدو په اړه زمونږ همکار منور شاه د اقتصادي چارو لپاره ډاکټر میراج الحق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ایم ایف پاکستان تا قرض ورکړه خو بیا هم د روپے بیا راخته روانه ده، د دې وجه څه ده؟
د ډالر او د روپے چې کوم ایکسچینج ریټ دی، یعنی د ډالر په مقابله کې چې د روپے د قدر کله تعین کیږي، نو دا غي تړون به کوته سم مخکې ګوري، نو هغه زمونږه چې کوم د زر مبادله ذخیره ده دا غي سره ده، او د زغ زر مبادله به چې دا غي کوم استحکام ده دا غي به تړون ده د ډالر دراتلو سره او د ډالر دتلو سره. یعنی نو کوته سم خلکو کې زمونږه چې کوم تجارتی خساره ده دا ډیره زیاته سیوا ده، اتیا اربا یعنی بیلین ډالر دا زمونږه امپورټس بیل ده، او دیش بیلین 30 بیلین دا زمونږه ایکسپورټ ده. په مینس کې تاسو په خپل خیال کې 50 بیلین 50 بیلین چې دنه دا تجارتی خساره ده. د ائی ایم ایف د بیل اوټ پیکیج چې دنه هغه 2-3 اربا ډالر ای چرته چې یو ملک ته 50 اربا دغی تجارتی خساره ای بیل اوټ پیکیج چې دنه هغه 2-3 بیلین ای، نو دغی سره به فارن ایکسچینج ریزرو څنګه پرشر نوزی او دا ملک چې کوم کرنسی دا کې به څنګه سټیبلیټی راشي. دغه وجه ده چې ډالر مقابله کې د روپی په قدر کې هغه سټیبلیټی نه لاله چې ایکسپیکټیشن وو.
ډاکټر صاحب، دغه چې روپی دغه د بیا یا د نرخ کمیږي او ډالر بر روان دي، د دې د عام خلکو په ژوند څه اثرات؟
جی، عام وګړي ژوند کې خود دې اثرات شته. تاسو کو خیال وکئ زمون کې کوم کنزمپشن باسکټ ته روزمره چې کوم شیزونه موږ استعمالو نو پاکي امپورټډ د بهر نه ډیر شیزونه دي، کاغه فود آیټمز ته موږ ګورو کوم خوراکي مواد چي دي ناغه هم د بهر نه موږ غواړو. دویم تاسو کو خیال وکئ زمونږه امپورټ بل کې ډیر غټ لاس چې دی ناغه د تیل دی، پټرول او څومره چې داغي مصنوعات دي هغه موږ د بهر نه راغواړو. څنګه چې د روپې قدر کمیږي نو دغه قیمتونه سیوا کیږي، نو ښکاره خبره چې دغه سره ګرانواله سیوا کیږي او د عام وګړي په ژوند کې ستونزې راځي د ګرانۍ په شکل کې.
ډاکټر صاحب، اخیرې پوښتنه مې دا ده چې د دې ډالر چې دغه شان برزي او د روپې استحکام د دې په بیا کې یا ارزښت کې نه، د دې لپاره مستقیل حل څه کېدې شي؟
مستقیل حل د لپاره خو درې چې یو لانګ ټرم اکثر ذکر کوم چې لانګ ټرم ستراتیجی دا وایي د لپاره موږ خپل ډالر انفلوس کول دي، نو هغه د پر ایکسپورت ارننګ باندې من کار کول دي چې زمونږ ایکسپورت ارننګ به ته چې موږ کم شي ځنه ورکو او دا غي په شکل کې زمونږ ارننګ چې کم کیږي چې هغه سی واشي. موږ ته په امپورت باندې کار کول پکار دي، د ډبلیو ټی او چې کم فریم ورک ته په کې چې څومره موږ امپورت ریسټریکټ کولې شو چې موږ امپورت کم کو او ایکسپورت ارننګ زمونږ سی واشي، نو دا غي د پر به ډېر ستراتیجیز دي. یو خو ایکسپورت کې ویلیو ایډیشن دا وستل دي، اغه د پاره یو مارکیټ په دنیا کې هم کول دي چې د موږ ایکسپورت په انټرنیشنل مارکیټ کې د پاکستان کومه حصہ برخه چې د زمونږه تجارتي نو هغه سیوا شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه تاسو موږ ته څه نظر پرې خوړل غواړئ، نو دای لپاره موږ د پیغام ریکارډونکي مشين شمیره لرو. هغه د 00202211212 موږ ته خپل پیغامونه پرېږدي او وایه چې کوم پروګرامونه مونږ په کومه طریقه نورخه کولی شو. د پروګرام پر وروستۍ برخه کې د ستاسو لپاره هفتوار پروګرام سروې لرو، خو تر هغې مخکې تاسو ته یو څو مهم لنډ خبرونه به وړاندې کړو. د سهار 10:30 شوې دي. په سوات کې په یو بمی چاودنه کې د یو ځایي امن کمیټې غړي ادریس خان په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سوات د پولیسو مشر زاید نواز مروت پرون مشال ریډیو ته پیښه تایید کړه، خو د وژل شو د شناخت په اړه څه نو ویل. البته یو ځایي خبریال مشال ریډیو ته ویل چې ځای یمن جرګې مشر ادریس خان گاډي پرون هغه وخت پر ریموټ کنټرول بم چاودنه کې پنه خښو چې کله دی د یو شخصي کار لپاره د تحصیل کابل کوټ کې سیمه ته پلار وو. په دیخه کې په پیخه کې ادریس خان دغه دوه ساتونکو پولیس او دوه لاروي کسان وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د حمله ذمہواری منلې ده. د پاکستان پوځ ادا کړی د خیبر پختونخوا د کورمې په خرلاسو کې د افغانستان لغړې د ډزو په تبادله کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو څنګه ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې د خلاصو په پوله د افغانستان لخوا وسلوالو په پاکستاني او سرتیرو ډزې وکړې چې دویم جوابي کاروایی پیل کړه. په خبر پاڼه کې ویل شوی پاکستان د ترګرو لخوا د افغانستان خاوره د پاکستان ضد کارولو غندنه کوي. د دغو سرګندونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي. او په شمالي وزیرستان کې د دفي وژنو ضد او تمنځو پر لټوال وای د امنیت ټینګولو په اړه د طریقې کار په پاتې تفصیل د سپتمبر په 15 د ځای انتظامیه او حکومت سره کینی. د پرلت مشر حاجی احمد سعید پرون مشال ریډیو ته ویل د امنیت ټینګولو په پاتې طریقې کار رسول اتفاق شوی او د نور تفصیل لپاره دی بیا کینی. هغه ویل چې دوی له حکومت غوښتي چې د چاپې وهلو طریقې کار د سم وي، ځای خلک د نه زورول کیږي او بې ګناه خلک په نو چتول کیږي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوی دی. د هفتوار پروګرام سروې دې خبرونه کې مو د سواد نه د رخصانه جهانگیر سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
چې د باغ صبرې پست تر قامت دی پښتنې په قامت ستر نه دی سدي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي حمیر زاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په خبرونه کې رخصانه جهانگیر میلمنه ده. رخصانه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خصو لپاره د هنري زده کړو مرکزونه چلوي. هغه د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کارونه کوي او په سواد کې د یوې خیریه ادارې د خصو د څانګې مرستیاله صدر ده. نو نن په خبرونه کې د میلمنې سره دای د کار ژوند او کوششونو په اړه خبرې کوو. نو اوریدونکو په سروې خبرونه کې یو ځل بیا ښه راغلاست. ملیحه امیرزاده ما ستاسو د دې نیم ساعت خبرونې کوربنه. ما سره د سوات نه میلمنه رخصانه جهانگیر بیبي میلمنه. د غوی ته په پروګرام کې ستړي مشي وایو. سلامونه.
وعلیکم السلام. السلام علیکم. څنګه تاسو؟
بالکل ټیک ټاک. ډیره ډیره مهرباني چې تاسو د مصروفیاتو باوجود موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې ده. نو ستړي مشي درته وایو.
ډیره مننه. دموبخه
مننه. نو رخصانه جهانگیر بیبي ستاسو لنډ تعارف ما اوریدونکو ته ورکو. نور به تپوسونه کول غواړو. رخصانه جهانگیر څوک ته د غوي ژوند څنګه تیریږي سې کړی دي؟ نو د دې خبرونې مقصد هم دا دی چې ستاسو کارونو باندې رڼا واچو. اوریدونکو به هم تاسو نه تپوسونه کوي. نو دا راته وایي چې د سوات کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی او تعلیم تاسو چرته حاصل؟
زما تعلق خو بیسیکلی په خپله لکه د ملاک ایجنسی یم، خو لکه زه واده شوی په سوات کې. نو زما هسبند د ویژن هغوی د سوات دي او هغوی دلته کې بالکل د منګورې سره خوا ته جوخ یو کلی دی پان ورته وایي، د هغې اوسېدونکي دي. او زما هسبند چې دی هغه سرجن ډاکټر دی او مونږ دلته کې په منګورې کې تقریبا زه د 35 سال نو سیګم.
ماشاءالله. نو رخصانه جهانگیر بیبي د معاشره لپاره فلاحي کارونه دې طرف ته ساسو مخه څنګه وشو؟ ولې مخه وشو او کلم دا اراده وکړه؟
زموږ خو لکه اول خو زه دا وایم چې زما خو دې طرف ته اول اردو سره ځان نو په 2014 کې زموږ سره یو ډېر افسوسناک انسیډنت شو. زما مشر زوی
زما مشر دی چې دغه لکه سدن دیغه وفات شو دا غینه بس لکه زه ډېره زیاته نوسه زمونږ ژوند فیملی زمونږ ډېر زیات ستمه کې وو او دا غینه بس لکه زما د ژوند دغه چې په کوم رو کې روان وو هغه بالکل چینج شو او ما وی چې زه د خپل زوی لپاره دا هغه د یاد لپاره او خلکو د ښېګڼې لپاره څه کار شروع کړم د دې نه پس ما بیا الله کارونه شروع کړو الله تعالی په هغه کې روړو برکت اچول او الحمدلله هغه ډېر سیوا شوي هم دي او دا هغې د وجې نه ډېرو خلکو ته فایده هم رسېدلې.
نو الله دې ستاسو زړه له صبر درکړي چې د خفګان خبره ده، خو تاسو چې څنګه وایي چې د دغه واقعې نه پس د دغه پېښې نه پس تاسو د خلکو فلاح او بهبود ته د هغوی د خیر ښېګړې لپاره کارونو ته ملا وتړله، نو دا راته ووایه چې اولنی قدم تاسو څنګه واخیستو؟ لکه ستاسو خو بلا شي هنري مرکزونه دي چې تاسو یې چلوئ، نو آیا هم د دغو مرکزونو نه تاسو پیل وکړو که نه څه بل څه؟
د ټول نامر خو ما چې تاسو د معلومه چې عائشه سید چې هغه زما ایم این اے ایکس ایم این اے عائشه سید هغه زما ډېره ښه ملګرې وه، هغې ما نه لکه خصوصي اجازت واخیستلو. زه به دارالامان ته تلم راتلم، د هغوی چې بس هلته نیمګړتیا وه یا به د هغوی څه دوایانې په کار وي یا څه به هم د هغوی څه ایشوز وو، ما به هغه ډېر هیپیلي کول. بیا د هغې نه وروستو چې دی نو ما وی چې زمونږ خواوشا ښځې چې کوم دي هغه ډېر زیات ډیپرس دي، چېرته هغوی ته د کور نه د وتلو څه مواقع ملاوېږي. نو بس بیا ما زمونږ د کور سره خوا ته یو کور خرڅېدو هغه ما واخیستلو او په هغه کې ما یو سلای سنټر کولاو کړم. دا زما بالکل اولنی قدم وو د سلای سنټر طرف ته. سلای سنټر
نه تاسو پیل کو او د تاسو د عائشه سید بيبي ذکر کو، نو اوریدونکو خو به یو ځل بیا یادګیرنه ورکو. دوی د سوات نه د کمی سملې غړي پاتې شوی دي، نو دوی د دې ذکر کو. رخصانه جانګیر بيبي، تاسو خو وی چې سلای سنټر تاسو کولاو کو، یو اوریدونکو ټلیفون کړي دي زر زر بای ته ورشو، دای پښتنه به واخلو بیا تاسو د کار پاړه نورې خبرې کو. سې شو جی سړی مشه درته وایو په سروې خبرونه کې.
السلام علیکم ملیح خور تا ته او ستاسو پروډوسر اسحاق جان ته او مېلمانه ته خور ته په پښتنه مینا په پروګرام کې هر کله وایو. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله به یو ښه خبرونه مو پیل کړئ. تاسو به خور نه دا کوم چې اول خو زه ډېر بیا ته مخصوصوم چې دوه مره غلې د خپل جاری جاری ساتلې دي. تاسو نه به خدا زه کوم چې د کوم سلایي سنټر دی، آیا خزي سمرا سترینت یعنی خزي تعداد شته یا نشته؟ کچیر ته خزي وغاړي هغه به سرنګ راتللی شي. نو بل تاسو دا زنه حکم چې کچرته سلایي دو کپڑے گانډی کنه، هغه کپڑے با خزیتا دو یعنی فری اف کاسټ ورک کوي ویډیا باور کوي کنه، صفائی سے با زنه خلی. نو بل ته پوس بدا زنه حکم چې سلایي چې کومه دا شوبه دا آیا اسانه ده د خزیته لپاره کنه مشکلات لاري؟ عجیب علی هه
ډیره مننه بابر افتخار چې تاسو په خبرونه کې برخه واخسته. ورزو رخصانه جانگیر بیبی ته چې هغه په دې باندې سوای جی. رخصانه بیبی تاسو د دې پښتنې واورې دې سبا ویل غواړي
بدی که خود ته ټول ناول دا خبر کوم چې زمونږ چې په سواد کې څومره هم سلای سنټر دی، نو هغه ټول لکه فی سبیل الله دی. پاره کې نمونږ د چانه فیس اخلو نمونږ، بلکې مونږ خپل مټیریلز ورکو پاره باندې هغه چری زکی او چې هغه لکه بس 6 منس کې هغه خپل کورس پوره کی، نو دا غینه بس هغه بیا ځان خپل کاروبار شروع کوي. یا سو په محله کې یا پکړی کې کپڑے جوړي، یا سو د درځانو نه کپڑے راخلي هغه ور سره لکه په شریکه جوړي هغه ول مزدوري ور کوي کنه. او زمون سلای سنټر چې دا صرف لکه وی ٹی سی نه د وکیش لکه صرف سلای کړای پکې نه ده، په دې کې آی ٹی کلاس دی لکه او دا 8 نواخلا آن ورډ چې کوم کلاسز دي هغه پکې واړه پکې آی ٹی سکل دي زکه چې نیکسټ کوم ایرا را روانه دا غټور لکه د ټیکنالوژي دور دی. او لکه ما خو په دې وجه باندې کمپیوټر کلاس چې کوم دی هغه خپل دا وی ٹی سی چې زما کوم ده په دې کې ما شروع کړو. هغه دې وجه چې نیکسټ زمونږه تا بلدیاتی ادارې دي، کاغذ زمونږه آفیسز دي، کاغذ هر څه دي، د خزو د پاره به پکې جاب اپورچونټی چې کوم دي هغه به پکې ډېر زیات دي، او لکه ډېر زیات جاب چې کوم دي هغه به د کمپیوټر سره ریلیټډ دي. باور کې دا وینا دغه مازه کړه هغه څه چې یو ډاکټر لته نه ونه هغه څه چې کوم هغه ماشومانه سره هغه با فائدہ هغه نمبرینګ او هغه دوائی چی لکھ رہا ہر سر آگے پر کمپیوٹر باندھ لیے سر مات یہ آئیڈیا ملا سوچ لو میڈل کلاس فیملی یا لوور میڈل کلاس فیملی چې دا وی لگا دس غټ غټ انسټیټیوټس دا وی رسائی نشته یا وی کمپیوټر سکلز نشي حاصله ولی او بلدا چې هغه ډیر زیات ایکسپنسیو دی تقریبا 4-5,000 روپے دا غي پرایویټ یو اکیډمی کې دا غي فیس دی نو زموږ په وی ٹی سی چې کومه زموږ باندې بالکل فری اف کاسټ دی خو باقاعده مونږ دا صبحی چې کوم ڈرائی ریسکل کھائیں یو پکی ڈریس میکنگ کھائیں اور یو پکی آئی ٹی کھائیں
مرکزونه دي تاسو وای چې د دستکاری دا سلائی کڑھائی دا دغه شانتی دا جامو جوړولو کورسونه دي او د انفارمیشن ټیکنالوژي یا د آئی ٹی کورسونه هم تاسو ورکوي چې جینکه او خزی د ډیجیټل دور سره هم بلدی شي په دې باندې نور خبرې جاری ساتو یو بل اوریدونکو ټلیفون کړي دی ګورو چا په خبرونه کې ساغسته دا سه پښتنه لري سلامونه ستړي مشي
وعلیکم سلام شاکر بیٹنا این سره لکی مروات نا
شاکر بیٹنی رو را ستړي مشي درته وایو څنګه یې تاسو او پښتنم سده
خوشاله اوس الحمدلله ټیک ټاک یو هیله لرم چې تاسو به روغ رمټه خوشاله ژوند تیرو
ډیره مننه خوشاله یو چې تاسو ټلیفون
مهرباني پښتنه خو مې دادا چې ماشاله دی ماشاله ډیر شو پروګرامونه او بیا ستاسو ډیر شو پروګرامونه راوړې چې کومه پښتنه خويندې دي او اغه چې کوم کاروبار وی یا کسب وی اغه اوریدونکو تر اورو اغه اوریدونکو دینه خبرېږي خو دلته پښتنه دا ورنه کوم چې کوم د سړیانو والے کپڑے او نن سبا ټایم کې لښ پښته و ناون ست زر روپے پورې جوړه ګنڈل کیږي سلای لکم درځي چې وی د زنانا جوړه سل روپے یا و نیم سل روپے نه خګرنه نه ګنڈل کیږي آیا دا وځه چې دا زنانا ست ډی کیږي نه کدا غي ول سامانونه سوکا ملاویږي بل پښتنه مې دا چې دا دو سنټر چرته چرته دلته لکه مروات ته یا بنو یا چرته بلځي کې داسي سنټر دو کوله ولا سی کنه چې آلته هم دلته زنانا عدالت لکه ډیره غریبان دي یتیمان دي او ډیره کونډې دي چې نور کسب نه سکول نور روزګار نه سکول او دا سلای مشین زده کی او دو ته دې نه फायदा ورسېږي
ډیر مننه شاکر بیٹنی رو چې تاسو ته پوسونه وکړل د اخیری پښتنه ما هم کول غوښته خو زما موکرانه له نوخه دسته سو د خلې مواوري دا ورسو رخصانه جنگیر به بیت چې دوی سوای
زما روز خو ډیره خپل پښتنه وکړله خو چونکی زه د سوات اوسیدونکی یم او بل چې زما د ټول زه اول تاسو ته خپل ټول کارو یم چې لکه زموږ په کم کم ځای کې زموږ وی ټی سی سینټر دی کنه زموږ دوه کال مخکې زموږ چې دی یو وی ټی سی سینټر زموږ دلته په منګوري په مضافات کې یو کړی دی په رنگ محله کې موږ دوه کال چلولو هغه لوکیلټی چې زموږ انته کې چې وکړي چې نه کوي راتلې هغه لکه ٹیکنیکلی او لکه سکل او حاصل کړو دا هم د امبرایډری هم د نیٹنګ او هم د ڈریس میکنگ د دې نه پس بیا موږ سید سایډ ته په چیل شګای کې موږ یو سنټر کولاو کو دوه کال موږ غو چلولو بیا دا غې نه پس په دې جنوري 2022 کې سنټرل جیل سوات کې چې دینو هغه زموږ سره چې کوم ایوب باچا دا سینٹرل جیل کے کم سپرنٹینڈنٹ تھے راہل سر زموں کا یہ میٹنگ سو او ماں پر سینٹرل جیل کے یہ وی ٹی سی کلا وکڑا دا کم خزی جی پر جیل کی چونکہ اگوی ٹول اوورز اسے ناس تھی اور لکه د سیسا نو سه اکټیویټیز د دې نه موږ ویل چې لکه د دې سره د مینټل هیلث اور سره هم امپروو شي او بلدا چې سکل به هم زده شي که چېرته د جیل نه زیږي نو بیا به دې لکه خو هنرمندي خځې بده دې نه وي
او لکه جیل کې چې کم تاسو وی ټی سی دا صرف د خزو لپاره دی کو د سړو لپاره هم تاسو د سیسا د مصروفیت لپاره نه
په الحال زموږ ټول کار صرف وومن امپاورمنٹ باندې لکه د سړو لپاره د کومالې سیسا کوششونه نه لیکي نو بس پاره ته زموږ دادا وی ماشاءالله تقریبا 7-8 مهینه خو 7-8 چې 9 مهینه دا وی اوسره تقریبا نو اوس اوی ښه هنر حاصل کړی دی او موږ وایو چې دا اوی د پاره موږ سم مټیریل او دا واخلو او هغه باندې موږ سم پروډکټس تیار کوو هغه موږ مارکیټ ته راوړو او هغه موږ د جیل
بنوم باندې په مختلف دکانونو کې لکه کده برانډز والے دي که عام دکانونو دي هغه مونږه غوي ته انټروډوس کو او جین باغې باندې مونږ یو سیکشن لا کې چې هغه د جیل د خزو د پاره د اهدم یو ذریعہ وګرځي چې انته کې ډېر د سیبي وسه خزو چې ایمن دا غي خپل لیگل ایڈ دپاره هم دا غوي سره پیسې یا د سیسه مالی مدد ور سره څوک نه کوي کنه نو په حال په دغه کې چې بدل دی نه دا و دا خواجه خیل تحصیل کی دی دا اصالت کی زمان تقریبا دا دو کان زمان یو سینٹر را روان دی او الحمدللہ باقی کے ہر کال 30 جینا کئے لیکن ہر 6 منتھ لازم گا کورس کم دے دا غیر ڈیوریشن 6 منتھ دے نو تقریبا 120 معشومان چکم دے نو دا غیر دے نو بلکل خاص سرٹیفائیڈ فارغ شوی دی او زما اراده ده چې په دغه کلی کې موږ دوه کاله وی ډی سی او تل ولن او زما اراده ده چې زه دا غین اون ورډ چې کوم مخکې کم کړی دی کو کنه دا غی چې زما خبرې روانې دي دا یو خزي سره چې هغه موږ زیرا کی او هغه بیا موږ الته کې سنټر کولا
مطلب دا چې رخصانه به 2700 ټول کار چې دی هغه توجه چې دا پسوات او خواو شایلاکو کې دا نو شاکر بیٹنی رو رتا سوچ د نورو ضلعو تحصیلونو ذکر وکړو نو پای کې د دوی فی الحال کار نشته خو سوات باندې د دوی تمرکز ته دا کار نو دوی بیا د جوړې د قیمت ته پوسکو نو پای باندې به تاسو سو وایې ولې د خزي جوړه خو ما ته خو نه د پته زما ډیر کال شوی دی چې دلته راغلم د خزو جوړه پسو کې ګنڈل کیږي او زوی وی چې د سړو د شپک سو نه د زرو روپو پورې ګنڈل کیږي
درزیان چې ګنډي نو هغه هم د خزو کپڑے د راغو خو لکه چوکې د خزو اکسسریز خو سیوا یا لکه داږي کې کار مال هم سیوا نو سړو جوړه خو د 1000 پورې ګنڈل کیږي خو د خزو جوړه چې کم ده هغه د 3,500 روپو پوری ګنڈل کیږي
بالکل بالکل ای کې هغه لوازمات ټیری کنه نو دا ما سوچ کوم ما دا سوچ کوم چې د خزو خو زیات ګران پکار دي نو شاکر روره تاسو ته بخپل د پښتنو جواب ملاو شوی یو بل اوریدونکو هم را سره دی عادل حسین توري رور د کورمه نه ټلیفون کړي دی ګورو چې دا وی څه پښتنه لري سلامونه ستړي مشي
السلام علیکم عادل تورایم د کورم دلی تحصیل علی زین سلامونه وړاندې کوم
ستړي مشه درته وایو وعلیکم السلام
ملمانی نه دا پښتنه کوم څه د کوم سنټر چلوي آیا د سین جو ولا مرسته ده کا ګورنمنت طرفه ده او بل خبر ده دې چې کورم کی بی برونش تا کا نشتا لکه دې ولا کی کیا د څه خدشتا دا غوی دا ونر کسب د کوله غوړي یعنی کورم کی بی سنټر نشتا کا نشتا او کدر صرف سوتا پر موجود ہے او بلی دی ڈیرا سینا کوم تو سی خد دو پورا دو کور تا زمینا بر برئی ہے دو سی خد مڈی رستے نہ کوم
ڈیرا منن عادل حسین رو رچ تا سو زمون دا میل منی سٹائن کوے دای حاصل اف زائی کوے دکار نو ڈیرا ڈیرا منن جواب بے خپل رخصانہ جہانگیر بی بی را کی جی رخصانہ بی بی
شروع اول ابتدا محبت داغ اظہار پہ وجہ سرا اور نہ داغ عیسا علیہ ثواب در پارما شروع کر دی پدی کی نہ ما چرتا فارن فنڈنگ شوی دی نہ پدی کی سمو سر چرتا سا این جی او امداد کر دی الحمد للہ دا زمونږ سیلف فنڈڈ او اپنی مدد آپ کے تحت باندې دا ټوله چلی گی لکه پدې کې زما سره اچھا هم سمرست نه نه کړي ہاں البته دا کې دي چې زمونږ سره پدې کې نور خلک مرسته وکي او زمونږ په کې مالی معاونت کې نه زمونږ دا کم نیٹ ورک چې کوم دی دا وا نور ڈسٹرکٹس تا نور یونین کونسل تا نور تحصیل تا
ډیر ښه اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې خپرونې ته غوږ یې موږ سره د سوات نه میلمنه ده رخصانه جهانگیر دای سره نورې خبرې جاری ساتو خو یو لنډه د ماخلو
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارٹ ویوز 2113 15315 پیتا او 15,250 کلو ہرٹز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونې ته غوږ یاست.
سروې خبرونه ته یو ځل بیا ستړي مشي. ما سره نن د سوات نه رخصانه جهانگیر بیبي میلمنه ده، دا وی سره خبرې کوو. رخصانه بیبي په فیسبوک بلها میسجونه تاسو ته زمونږ اوریدونکو پریخي دي، سلامونه وړاندې کوي. نو ډیره ډیره مننه. ماس خان دی، شوکت الله عادل مسعود دی، خان خان دی، سمیع الله عادل سوز دی، او حقداد ناقرار دی، دغه شانت ډیر نور سلامونه دي. شفیق وزیرستان دی، او ټول درته ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوي. نو د ټولو نمونه خو نشو اغستې، خو ډیره ډیره مننه چې تاسو خبرونه ګورئ او پکې حصہ اخلئ. ښه، راځو رخصانې بیبي، تاسو ته ستاسو کار ته تاسو وی چې ستاسو د کار پر اساس یو سلو شل جینکی چې دی هغه ماشاءالله فارغې شوي دي، د هغې جینکو یا میرمنو ژوند اوس په کوم حال کې دی؟ ای ځان ته خپله ګټي
زمونږ چې کوم مین سنټر دی، لکه د بینګوري سر په خوا کې زما بکری کې څنګه دی، نو باغی کې لکه هر سکس منتھس پس لکه شفټ کېږي، نه کوي زمونږ لپاره دیږي. دا زما وی ٹی سی چې کوم دا نو دا موږ په 2015 کې شروع کړی دا په 12th مارچ 2015 کې. او دا زما د زوی اولنی برسی چې کوم وا چې کنه دا وا دا وفات یو کال شو دا وینم بس لکه دا ما شروع کړل. دا خبر خو بده کې زموږ سره دی کوم ماشومان خو الحمدلله اوس په هر 6 مانس بس زموږ دی مین چې کوم زموږ دی چې دا دی 50 پورې دی، نه کوي 45 پورې لکه هغه فارغیږي.
ها، او چې کوم ځای
120 دی، تر چې دا زموږ د اپر سوات کوم څنګه سنټر دی، هغه تقریبا 2 کالو شنو هغه دا غوې نه فارغ شو. تر اوسه پورې زموږ تقریبا لکه 352 پورې ماشومان چې کوم دی هغه د ښه سرټیفیکټس ملاو شوی دي، او چې نو هغه خپل کورس کمپلیټ کړی دی. هغه یا څو خپل بزنسز کوي، یا څو ځان په کلی کې کپڑے جوړوي، یا سو پسند سره دا کې او انوار دي. او زموږ د سنټر مې چې کومه ماشومان فارغ شوی دي، ایون کر پوینټ دي کې یتي مانی دي که هر څوک دي، او وی بلکې د مریډ خزي چې کوم دي او وی چې د دې موږ ته دومره فائدې ملاو شوی دي چې کله موږ په خپل باندې سلف ارننګ شروع کړی دي، په خپل باندې لکه موږ امپاور شوی. نو زمونږه په کور کې لکه زمونږه دغه چې کوم دی هغه ویلیو چې کوم دی هغه لکه زمونږه سټیبل شوی دی، زمونږه مستحکم شوی دی، زمونږه چې کومه فیصلې کېږي هغې له چې لکه توجه ورکړي کېږي. لکه مخکې چې به لکه مونږ څنګه ډیپریس وو، چې لکه مونږ به داسې د خاوندانو د رونو یا ایون چا چې به هم څوک به د هغوی سرپرستانو هغوی ته به مونږ لاس نیول وو هرې خبرې ته باریانو. نو اوس زمونږ په لاس کې هنر راغلی دی،
بس په پروګرام کې خو ډیر کم وخت پاتې دی. زما سو پوښتنه وي خو په ځای پاتې شوې، بس په لنډو ټکو کې به تاسو کو چې کله تاسو دا کار شروع کړ مخکې څنګه او اوس څنګه دی؟ آیا خلک خپلې لوڼه او خویندې په خوښه باندې په خوشحالۍ باندې ستاسو د سنټرو ته راولي؟ او بیا ټولو پښتنو خویندو ته به ستاسو څه پیغام وي؟ ستاسو سره به یو دوه منټه وي، کو په دې کې راته د دې جواب راکړي جی.
زما خو خپل ټولو پښتنو خویندو ته دا پیغام دی چې لکه اسې په کور کې خپل ټایم نه دی ویست کول په کار، ټول دنیا ډیره مخې ته روانه ده، تر څو پورې چې ښځې او سړي چې هغه د معاشرې د ګاډ چې کوم دی دوه پر یې دي، چې هغوی دواړه کار شروع نه کړي نو دا هغوی هغه لایف سټایل چې کوم دی هغه نشي امپروو کېدی. او د هغې لپاره چې لکه ښځه او سړی دواړه ارننګ کوي، نو لکه دا ګاډي ډېر زیات په خطرې په سر چلېدی شي. او بل دا چې زما چې کوم مین ووکیشنل سینټر دی، د هغې سره زما قرآن انسټیټیوټ هم دی، په هغې کې لکه ټول واړه سون چې راځي زما د محلې الحمدلله تقریبا مشران ښځې دي 27 پورې هغوی ښه نازره وکړه، ښه تجوید کورس یې وکړو، هغوی اوس الحمدلله ترجمه کوي، هغوی له رایټنګ نه ورتلو د هغوی سره د لیکلو د یو کلاس اخلم په خپله باندې.
اوی خپل نوم لیکلی شي، اوی نمبر زو پیجندل 1 2 3 یو پیجندل، اوی لکه ماشاءالله لکه اوی په پښتو کې رائټینګ دې وکړو، او دا صرف تدې لپاره چې اوی سه اسلامي بوکس ګوري یا بل څه ګوري چې هغه چاته محتاج نه چې اوی په اسانه باندې لکه کتابونه لوستلی شي.
ډیر ښه. رباني وزیر رور په فیسبوک یو تپوس کړی دی، اوی وی چې تاسو په دې سلای سنټرو کې زاړه ډیزاین چې دی پای باندې کار کوي، کوم نوی چې کوم طرز دی، نوی فیشن دی، هغه هم په پام کې ساتي؟
نو دا لنګ خپل کورس کړه، هغه کورس چې کوم درې میاشتې هغه هغه باغ پلان باندې چلیږي، کوم چې هغه کورس کانټینټ دی هغه باندې چلیږي. دا هغه نه پس دی نن سبا په یوټیوب باندې بلها شي، نوی نوی ډیزاینز دی، نوی نوی آیډیاز دی، او بس هغه ورته مونږ خل خو هغه بیسک کم سکل چې دی لکه کپڑے جوړول چې کوم دی، دا یو آرټ دی، دا مونږ د فنو چې په کینجه کټ کو په ماشين باندې بخای و. د دې چې اوس یو چاته توري چې مان د 2 years ما شوم کپڑے جوړ دا غي خپل فارموله دا غي مطابق دا غي کټ کټا سره د ناب کپڑے یې هم نه بس تا سره ائیډیا راغلی چې 2 کال د ما شوم چې کوم نه هغه کپڑے جوړ ور دي، ته بس هغه فارموله باندې کپڑے کټ کې جوړ دی کې کسا سره ناب یې او کني دا غي خپل میجرمنت کې نه هغه باندې راځي. نو لکه د دې چې کوم هغه سکل دی د دې چې تمغه طریقه ده، هغه باقاعده مونږ د ډیر په ډیټیل سره خو زموږ سره ښه لکه ډیپلوما هولډر ټیچران دي الحمدلله، زموږ آی ټی ټیچر هغه هم ښه ډیپلوما هغه حاصل کړی دی د ټیکنیکل بورډ نه، کده سټیچنګ دا، کده میټنګ دا، کده امبرایډری دا، د ټولو سره 2 years ډیپلوما.
ډیر ښه، ډیره مننه رخصانه جهانگیر بیبی، تاسو سره خبرو ډیر خوند کو، او تاسو ته په راتلونکي کې په مستقبل کې ډیره کامیابی غواړم. ډیره مننه سره دستاسو اوریدونکو. دا و د نن لپاره سروې خبرونه چې پکې د سوات نه رخصانه جهانگیر بیبی زموږ ملمنه و. امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د خیال ساتي، د خدای پامان.
مشال ریڈیو دا.